دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونه لستونکو سید سلیمان شاه تیرا شپه د ننګرهار ولایت په دریو ولسوالیو کې د طالبانو په حملو کې لږ تر لږه شل حکومتي عسکر پولیس او د طالبانو ضد ولسی پتون کوونکي وژل شوي دي او 15 کسان ټپیان شوي دي یوې حکومتي سرچینې نن د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د ننګرهار ولایت د حصارک په ولسوالۍ کې د طالبانو په بیګاني برید کې 11 تنه پولیسان وژل شوي دي او 15 کسان ټپیان شوي دي په دویمه حمله کې چې پر حکومتي ځواکونو باندې د خوګیانیو په ولسوالۍ کې شوې 9 تنه پولیسان وژل شوي دي 15 کسه محلي پاسون کوونکي او 3 تنه محلي پولیسان هم وژل شوي دي د یوې حکومتي سرچینې په قول چې د خپل نوم له ذکر کول نه ډډه کوله د طالبان د قومندان په شمول 14 تنه طالبان هم وژل شوي دي طالبان لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي طالبانو د شیرزاد په ولسوالۍ کې هم پر حکومتي ځواکونو باندې بریدونه وکړه پسیمه کې زمون خبريال ذبیح الله غازی په خپل ریپورت کې وایي چې د غدری واړه ولسوالۍ لمخ کې نه ناکراره وي او حکومتي ځواکونه به د حواله لارې اکمالېدل له طالبانو سره جګړه اوس هم روانه ده له بل خوا له کابل نه زمون خبريال اکرام شینوار په خپل را لګل ریپورت کې وایي چې په دوحه کې د طالبانو د استازو او حکومتي هیئت غړو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري او د چهارشنبه په ورځ د مذاکراتو د ایجنډا د پروسیجر پاړه خبرې وکړې په دوحه کې د حکومت د مذاکراتي ټیم ایوی غړې میرمن حبیبه سرابی نن د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل دواړه خواوې امید لري چې زر به د سولې د مذاکراتو په کړنلارو باندې هم موافقه ته سره ورسیږي او باقی پاتې لاین حل څو نور موضوعات به هم حل شي د حکومت د مذاکراتي ټیم یو بل غړي غلام فاروق مجروح امریکا غږ ته وویل چې د مذاکراتو فضا مثبته وه خو په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو په دې باور دي چې د مذاکراتو پر ایجنډا باندې د بحث نه وروسته ممکن چې د دوړو خو ترمن خبرې سوکه شي او بنبست رامنځته شي د سیاسي چارو څېړونکو په دې باور دي چې د متحده ایالاتو حکومت باید د دوړو خو د مذاکراتي هیئتونو نه غواړي چې د مذاکراتو لمیز نه نه پاتې او خپل خبرو ته دوام ورکړي په عین وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مطبوعاتي وایند ډاکټر محمد نعیم وایي چې د طالبانو د مشر مرستیال او په دوحه کې د سیاسي دفتر رئیس مولا عبدالغنی برادر د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي او هم د طالبانو د حیاتي غړي مولوي عبدالحق واسق د افغانستان لپاره د جرمني د حکومت د ځانګړي استازي سره د سولې د مذاکراتو د پروسې په اړه تفصیل خبرې کړي دا افغانستان د حکومت د ملي روغې جوړې د عالی شورا یو ان امریکا غږ ته ویل چې دواړو خو د ګډو مطبوعاتي بیانونو په خپرولو باندې موافقه کړې د ناټو تړون نن د پنځشنبه په ورځ ځانګړ مراسم په دوران کې د افغانستان هوایي قواو ته څلور فرونده ای نه هیڅ ډول جنگي الوتکې ورکړې دي ناټو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به په نظامي روزنه او د امنیت په برخه کې خپل همکاري جاري ساتي باینه وخت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل ویل دي چې د دفاع وزارت د ماینونو خونسا کول ډلې 3200 او شپږاوی هغه ماینونه کشف او خونسا کړی دي چې طالبانو خخ کړیو تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د امریکا د متحده ایالاتو د خلیج په ساحلي سیمو کې د هریکین سیلی په نوم د یو پیاوړي سمندري توپان دراتک نو ورسته تقریبا لنیم میلیون زیات امریکایان له برېښنانه محروم شوي دي د سمندري توپان چې قوت یې 2 درجه و د چهارشنبه په ورځ د فلوریډا او الاباما ایالتونو ساحلي ښارونه ډېر سخت وځپل د توفان قوت اوس کم شوی دی او په دغه دواړو ایالتونو کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته شوې ده ونې او د برېښنا ستنې رالوېدلې دي او یو ګڼ شمېر کورونه او مغازې هم تباه شوي دي د عفوې نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل وایي چې په افریقایي هیواد موزمبق کې ورته داسې ویډیوګانې په لاس ورغلي دي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونه په جنګ کې د نیول شوو جنګیالو د شکنجه کولو او ربړولو په حالت کې ښودل کیږي د عفوې نړیوال سازمان نن د پنځشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې په دې اړه باید حکومت آزاد تحقیقات وکړي خو د موزمبق د دفاع وزارت یو ویل چې څوک دې دغه ویډیوګانې جدي نه ګڼي تیر میاش په موزمبیق کې د القاعدې پورې مربوط وسلوالو په څو ښارونو کې د موزمبیق د پاو سره نښتې وکړلې او یو مهم بندر ورنه ونیو. د ټرمپ ادارې د چهارشنبه په ورځ امریکایانو ته په مجاني او وړیا توګه د کورونا د کوډنونس اوبایي ویروس ضد واکسینو د لګولو په اړه خپل پلان اعلان کړ، خو دا چې دا کار به کله عملي کېږي په دې اړه د سپینې ماڼۍ مامورانو او روغتیایي چارواکو متضاد بیانونه خپاره کړي دي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ژمنه کړې کسا کال په نومبر کې د جمهوري ریاست انتخابات وګټي نو په عادلانه او مساویانه ډول به د کورونا د کوډنونس وبایي ویروس ضد واکسینونو د توزیع کولو او لګولو لپاره خپل پلان اعلان کړي. په واشنگټن کې د امریکا خبریال ریچارډ گرین په خپل رپورټ کې وایي هغه اعداد او ارقام چې سی ڈی سی سږ کال په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوډنونس وبایي ویروس د خپرېدو نه وروسته راټول کړي دي ښایي چې د فروری او جولای د میاشتو ترمنځ د کم عمر کم ناروغان چې په دغه موزی ویروس باندې مړه شوي اویا فیصد هسپانوي ژاد مهاجرین، تور پوستان او بومي هندیانو چې په اوسط ډول عمرونه د یو شکلونو نه کم و. د ترکیه ډاکټرانو او سیاسي مشرانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان حکومت قصدن د کورونا د کوډنونس وبایي ویروس په اړه سم معلومات نه ورکوي او خطر یې کم کوي. وروستي رپورټونه ښیي چې په ترکیه کې هر ورځ په اوسط ډول 1200 ناروغان په دې موزی ویروس باندې اخته کیږي او لږ تر لږه 60 کسان په روغتونونو کې مري. مخالفو سیاسي مشرانو جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له خلکو نه د حقایقو په پټولو باندې تورن کړی دی، خو هغه دغه الزام رد کړی دی. په داسې حال کې چې په اندونیزیا کې د کورونا د کوډنونس وبایي ویروس د مثبتو پیښو شمیر 2,00,000 ته رسیدلی دی او شمیر یې ورځ په ورځ زیاتیږي. د امریکا خبریاله رینډي ویکاکسانا له جاوا نه په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د اندونیزیا روغتیایي چارواکو د نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده د خلکو د مسؤلیت او خوندیتوب لپاره یو لړ عملي ګامونه پورته کړي. د چین د ویډیوګانو د شریکولو آنلاین مشهور شرکت ټیک ټاک منلې ده چې د امریکا د مایکروسافټ شرکت په ځای د اوریکل له آنلاین انټرنیټي شرکت سره د همکارۍ قرارداد لاسلیک کړی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دغه چینایي شرکت باندې د امنیتي ملحوظاتو په بنا باندې بندیزونه لګولي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د وبایي ویروس 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې مجموعي شمیرې 8,000 رسیدلې ده. او د کابل د بالاحصار تاریخي چاونۍ چې فکر کیږي په 15 میلادي پیړۍ کې جوړه شوې د ترمیمولو او رغولو کارې پیل کیږي. د تیرو څه باندې 40 کلونو جنگ په نتیجه کې دغه تاریخي چاونۍ ته زخ زیات تاوان اوښتی دی. زیاتره ورنه د افغانستان تقریبا ټول حکومتونو د نظامي مقاصد لپاره استفاده کړې ده. د بالاحصار چاونۍ ته د پخوانیو مجاهدینو ترمنځ د 1970 په لسیزو کې د داخلي جنگونو له امله تر ټولو زیات تاوان ورسېده. د افغانستان حکومت وایي چې د هند په مالي او تخنیکي مرستې د دغه تاریخي چاونۍ د رغولو لپاره پلان ترتیب کړی دی. فعلاً په دغه چاونۍ کې د افغانستان د پوځ یوه لواء پرته ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. په قطر کې د 5 ورځو مسلسلو ناستو او کار وروسته لا هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د کرنلاري پر سر خبرې ورستۍ سوي نه دي، او نن هم په دوحه کې د تماس ډلې د کرنلاري د ورستۍ کولو په سر مجلسونه کړي دي. رحیم ګل سروان د دوی خبرې تعقیب کړي او دا راپورټ جوړ کړی دی.
لا هم د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات لپاره په اجنډا بحث نه دی شوی، او په دوحه کې د دواړو لورو مذاکراتي پلاو د تماس ډله وای چې بل مرحله به د اجنډا په سر بحث وي. د تماس ډله له 2 ورځو راهیسې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د کرنلارې په جوړښت بوخته ده. کومه کرنلاره؟ دا کرنلاره چې مذاکرات پکې د دریمګړي په نشتون کې د ځانګړو قواعدو په اساس په مخ لاړ شي. د دولت د مذاکراتي پلاوی ځینې غړي وایي چې که څه هم په ډیرو مسایلو توافق شوی، خو لا هم د کرنلاري ورستی کولو ته دواړه لوري منتظر دي.
د تماس په ګروپ کې په مهمو مسایلو توافق شوی دی. یو دوه مورید پاتې دي. د نن سهار په ناسته کې هم ځنې پرمختګونه شوی دي. هله لرو چې دا مشکل حل کړو. کله چې دا مشکل حل سي بیا د اجنډا باس مطرح دی. دواړه لوري اجنډا وي مطرح کوي او بیا یو مشترکه اجنډا تدوینېږي.
ډېر مسایل اور شوی دي. دوه واړه موضوعات پاتې دي. دا هم تر بحث لاندې دي. د اختلاف مسائل د ګروپ په منځ کې دي.
ځینې نور غړي وایي چې د خبرو لپاره باید داسې اصول جوړ شي چې په آینده کې مذاکرات په عادي ډول په مخ لاړ شي.
تر اوسه روحیه ډیره ښه ده. داسې اصول باید رامنځته سي چې د مجلس نظم پکې مراعت سي، تند برخورد پکې رامنځته نه سي، یا داسې موارد پاتې نه وي چې مذاکرات له خنډ سره مخ کړي.
دا د هیده سولې خبرې په داسې حال کې روان دي چې د ناټو په یو راپور کې د طالبانو په مالی امکانات ویل شوی چې طالبان د نړیوال ټولنې تر مالی فشارونو او پرته لدی چې مالی ملاتړ وشي ځان خپل تمیله ولای شي. راپور ویلي طالبانو خپل مالی امکانات په دې وروستیو کلونو کې زیات کړي او دا مالی امکانات د معدنونو له استخراج، مخدراتو او نورو لارو ترلاسه کړي چې اټکل کیږي 1.6 میلیارد په تیر مالی کال کې وو.
کله طالبان یا مخالفین په مالی لحاظ باندې قوی بوسی د نړیوال ټولنې خبرې په هغه باندې ډیر زیات اغیزمنې نه دي او دا یو واقع ده. خو دا یو واقعیت هم ده. طالبان نن سبا له مالی لحاظ نه په ډیرو مواردو کې خپلواک دي او هغه واضح خبره ده چې هغه د ګمرکاتو مسایل دي او تر څنګ ځینو معدنو ته لاسرسی لري او مخدره موادو د تاریاکو د کشت موضوع ده چې له دې نه لاسته راوړنې لري.
په قطر کې د سوري خبرې په داسې حال کې روانې دي چې له تېرې ورځې راهیسې په ننګرهار، کندهار او د نورو ولایتونو کې د لسګونو سرتیرو او طالب جنګیالیو د وژنې راپورونه ورکړ شوي دي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 4,000 او یا ماینونه شمسوي دي. د بلې خوا د افغانستان د ماین پاکولو بشر دوستانه پروګرام مسؤلین وایي چې په تیرو څو باندې ډیر شکلونه کې د افغانستان 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې او شاوخوا 6 میلیونه ډول ډول ماینونه له منځه وړل شوي دي. نور حال زموږ د خبريالي یمنی ازي په راپور کې ووري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې زرګونه ماینونه شنکړي چې په وینای وسلوالو مخالفینو په مختلفو ولایتونو کې خخ کړی وو. دغه وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی د شان شو ماینونو شمیر 4,000 رسیږي چې پکې بیلابیل ډولونه شامل دي. خاغلی میاخیل زیاته کړې ده چې دغه ماینونو په شانډولو سره د زرګونو کسانو ژوند ژغورل شوی دی. د دفاع وزارت د وین مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هر ورځ د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي په لس هاو ډوله ماینونه له منځه وړي.
متاسفانه طالبو استفاده از ماینهای کنار جدایی و
له بعد مرغه طالبانو د سرک د غاړې ماینونو او انفجاري توکو ځای پر ځای کول زیات کړی دي. د خلکو د تګ راتګ کولارو او هغو ځایونو کې چې خلک اوسیږي دوی زیات ماینونه خښوي. امنیتي ځواکونه خپل ځان په خطر کې اچوي او دا ماینونه له منځه وړي.
پای افغانستان جان خود به خطر می اندازن و این ماین ها را خونسا می کنند.
د افغانستان د ماین پاکول و بشر دوستانه پروگرام مسئولین وایي چې په تیرو څو باندې ډیر شو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 3000 کیلومتر مربع ځمکه د ماین له وجوده پاکه شوې ده. د ماین پاکول د بشر دوستانه پروگرام یو مسئول انجینر شفیق یوسفی امریکا غږ ته وویل چې دا مهال د افغانستان په څو باندې 1500 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه خښ دي.
برنامه ماین پاکی بشر دوستانه افغانستان در سال 1900
د افغانستان د ماین پاکولو بشر دوستانه پروګرام د بیلابیلو غیر حکومتي مؤسسو په مرسته په 1990 کال کې کار پیل کړ. له هماغه وخت تر دا مهاله څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو پاک شوې او په دغه موده کې 6 میلیونه ماینونه او غیر منفجر مواد له منځه وړل شوي دي.
اضافه تر است 20 میلیون انواع ماین ها و مهمات منفجر ناشده در جریان پاکسازی توسط همین مؤسسات ماین پاکی تخریب شده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ یو نامه راپور په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو موادو ولسی وګړو ته تر ټولو زیات تلفات اړولې دي. دیونه مشمیرې ښیي چې په دې موده کې د دغو موادو د چاودیدلو له امله 214 ولسی وګړي د افغانستان په مختلفو برخو کې وژل شوي او څه باندې 350 نور ټپیان شوي دي. دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی ښیي. یونما ویلي چې 80% دغه چاودیدونکي مواد د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي وو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده. ناتو افغان ځواکونو ته څلور نوري سوپر ټیکانو جنگي الوتکې ورکړي دي. د دغو ځواکونو یو قومندان وایي د افغانستان سره د مرستو هدف د تروریستانو په مسؤن ځای باندې د دغه هیواد د بیا بدلېدو مخنیوی دی. اسدالله خالد وایي چې د سولې د خبرو د پیل وروسته جګړې زیاتې سوي دي. نور حال زموږ د خبریال اکرم شنواری په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د کاتې ملاتړ ماموریت د امنیتي مسؤلیت د سپارلو د چارو کمانډان جنرال جان ډیډریک نن د افغان هوایي ځواکونو په کولی اردو کې د ناتو لخوا افغان هوایي ځواکونو ته د څلور نورو سوپر ټیکانو یا نهیش جنگي الوتکو د سپارلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې د ناتو ځواکونه چې د کوم هدف د پاره افغانستان ته ورغلي وو اوس هم دا ځواکونه هغه هدف تعقیبوي.
افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ماموریت لپاره څه هدف دا و چې هیڅ کله بیا د هیواد د نړیوالو تروریستانو په پټنځای بدل نشي. د خپل خلکو خوندیتوب ته په پاملرنې نن هم همدا زموږ هدف دی.
د ناتو ځواکونو خو افغان پاوستر دغه سلور سوپر ټیکانو جنگل تو کې سپارلو وړاندې هم دغه ځواکونو په تیرو 15 کلونو کې افغان هوایي ځواکونو ته 14 نورې دغه سلور ټیکي سپارلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد پام دې مراسمو کې د وینا پر مهال ویل چې په دې ډیر خوشاله دي چې افغان هوایي ځواکونه په سختو شرایطو کې د یو پیغام سره سلور نورې جنگي الوتکې ترلاسه کوي.
هغه د دې پیغام ده چې د ناتو لوري په هغه تعهداتو چې افغان پوځ سره لري د هغه تبلیغاتو پشتون برسیره چې دښمنانو په لاره کې ولي وو دینه اعتماد خدای نه خواسته دي دی پوځ د لمنځه تللو ولی په هغه اساسو شرایطو کې دا یو ښه بیلګه او ښه نمونه دي دی چې موږ دغه همکاري په هر صورت تر هغه پورې دوام لري تر څو د تروریزم ځالګۍ په وطن او په منطقه کې لمنځه تللو.
اسدالله خالد ویل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل سره جوخ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه د طالبان لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه د سولې د خبرو پورې مربوطو ګڼل او دا یو کړه چې ممکن طالبان دا بریدونه د دې لپاره کوي چې د خبرو په میز امتیاز ترلاسه کړي.
ولې هیڅ وخت
خو هیڅ کله زموږ له خوا تعرض نه دی شوی. له هر چا څخه تاسو زیات پوهیږئ چې د دښمن تلفات په دې جګړو کې د دې سره سره چې هیڅ لاس ترړونه یې نه درلوده درې او یا څلور چنده زموږ د تلفاتو دي.
اسدالله خالد ویل چې که طالبان فکر کوي چې په زور به اوسنی نظام ړنګ کړي نو د ښاغلي خالد په وینا هغوی خیال ویني. طالبانو په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو او پراخېدو په اړه د ښاغلي خالد څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې خبرو د پیل سره سمې زوربند ټینګېدلو غوښتنو ته هم ځواب نه دی ورکړی. په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم وردګ خبریالانو ته زوربند ټینګېدو د غوښتنې په اړه ویلي چې په دې مسله به د سولې د خبرو پر مهال بحث وشي، خو هغه زیاته کړې چې زوربند ټینګېدو وړاندې باید د جنګ د عواملو له منځه د پاک خبرې وشي. خو تر اوسه په دوحه کې لا د خبرو د پیل لپاره اجنډا نه ده ټاکل شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکشي پلاو ترمن د سولې د خبرو لپاره د مقرراتو او قواعدو د چمتو کولو کار لا روان دی او دواړه خواوې تمه لري چې د ګډه کړنلاره به ژر چمتو شي او بیا به د خبرو لپاره د اجنډا په برابرولو باندې کار پیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. طالبانو تیره شپه د ننګرهار په حصارک، خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي دي. د چارواکو په وینا دواړو خواو ته درنه مرګ جوړله او شته ده. نور حال د ذبیح الله غازی
ننګرهار کې په یو غاړه پرتو د غدری ولسوالیو د طالبانو هم مهاله ډلیز بریدونه بیګاش پاش او خو دوه بجې پیل شوی چې د حکومتي ځواکونو او پاتونوالو و پوستي نیولې وی چارواکو منلې چې دولس حکومتي سرتیری پنځه پاتونوال او درې سیمه ایز پولیس پکې وژل شوی دي. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې طالبانو په ایساره کې درې پوستې وهلي چې یولس ملي او درې محلي پولیس پکې وژل شوي دي. سرچینه وایي طالبانو په یوه بله ولسوالۍ خوږیانو کې هم د قیلغو سیمه کې پر څلورو پوستو برید کړی چې پنځه پاڅونوال او درې سیمه ییز پولیس یې وژلي او په ګاونډ ایساره کې هم یو پولیس وژل شوی دی. چارواکو منلی چې په دغه اوږده جګړه کې څلیر حکومتي عسکر ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیانی امریکا غږ ته وویل په درې واړو ولسوالیو کې د طالبانو برید په شا تمبول شوی او له لاسه وتلې پوستې یې بیرته نیولې دي.
زموږ شل سرتیری چې په هغې کې پاتون کوونکي سیمه ییز اردو او نور امنیتي منصبین شامل دي دا په شهادت رسېدلي دي او پنځلس نور ټپیان دي. حصارا شیرزاد او خوجنو درې وړو ولسوالیو ته تازه دمې ځواکونه رسېدلي دي. نهه ویش وسلوال طالبان چې دي قومندان دي او اکثره د سری قطعي غړي دي او بهرني اتباع پکې هم شامل دي دا وژل شوي دي.
خوګیاڼۍ زیاتوي چې په دغه جګړه کې د بهرنیانو او سری قطعي په ګډون نهه ویش طالب وسلوال وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر اشنا راډیو ته وویل طالبانو د امن نظم یو ټانک هم سوځولې او شپږ حکومتي سرتیری ژوندي وړي. هغه وایي ځینې پوستې لا هم له طالبانو سره دي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په شیرزاد او ویساره کې له ځایي خلکو سره خبرې وکړو خو ډېرو سیمو کې ټلیفوني اسانتیاوې نشته دی. طالبانو تر اوسه د دغې جګړې او مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. دا په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له پیل راهیسې د طالبانو تر ټولو لوی برید ده چې هم مهال یې په درې ولسوالیو کې حکومتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. همدا پرون هم په ننګرهار کې تر یو نیم سلو مېرمنو لاریون وکړ او له حکومت او طالبانو یې وغوښتل چې تر هر څه وړاندې دې اور بند وکړي. خو د طالبانو او افغان دولت ترمنځ له مخامخ خبرو سره سره لا جګړه روانه ده. ذبیح الله غازی، امریکا غږ آشنا رادیو.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شبا شنان.
نوریدونکو نن په خوست کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ تر سره شوې چې د کابل په ګډون له یو شمېر ولایتونو څخه ورغلو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د دې سیالۍ لومړی، دوهم او دریم مقامونه د کابل لوبغاړو خپل کړي دي. په همدې اړه خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د بایسیکل ځغلونې دغه سیالي د خوست ښار له لویدیځې څنډې پیل او د غلام خان سیمې تر مشي کنډو پورې دوام وکړ. لوبغاړو ټول ټال نږدې څلوېښت کیلومتره لاره ووهله. له کابل راغلی احمد فرشاد نورزی هغه لوبغاړی دی چې تر نورې مخکې خپل هدف ته ځان ورساوه او لومړی مقام یې خپل کړ. احمد فرشاد نورزی وایي موخه یې دا وه چې خلکو ته د سولې پیغام ورسوي.
فاصله ما خوب بود، سرکام امنیت بود، امنیتای ما رو هم گرفته بودن، سرکام صاف بود. اگر سرکام خوب بود، اگر جمپ و یام کم بود زیاد نه. خواستم از جوان ها هست، ای هست که تحصیل خدا پیش ببرن، اگر رشته خوش دارن، ورزش هم رشته خدا پیش ببرن.
په دې سیالۍ کې له کابل، میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو نه کابو دیرش لوبغاړو ګډون کړی و. لومړی، دویم او دریم مقامونه د کابل لوبغاړو خپل کړل. د کابل بایسیکل ځغلونه لوبډلې بل لوبغاړي زاهد الله حمیدی چې دویم مقام خپل کړ. لاشنا رادیو سره په خبرو کې ځوانان زده کړو او سپورت ته ور وبلل.
صلح پیغام ورسو خلکو ته واغینه بادم دغه یو احساس په شهدافم شاول دویم دریم مقام تر لاسه کو دینه ختم دومره دغه نه کېدو نو باید مونږ ویلی یو ریکارډ وو هو خلکو ته صلح پیغام ورسو نور زاینو کوم سالې کړي دیال تام بس کلا دویم او کلا اول کلا ایس راغلی نه پکې نو مختلف زاینه د قسمت خبرې چار چیر تسنګ برابر شو ام هغه سی راځي.
د خوست دی اولمپیک امیر عزیز ملنګ وای چلو دی سیالای نه یم خدا و چې بین الافغانی مذاکرات په درشل کې د جنگ لوخکی لو غاړونه د اوربن قائم ول غختنه وکړي. د نو موړی په وینا دویم هدف داده چې د غلام خان بندر په ترانزیت سره لو غاړو ته زمينه مساعده شي تر څو د ډیورن کرخې د دواړو غاړو سیمو لو غاړي ګډي سپورتي سیالای جوړی کړي.
مونږه کچره دغه لار ترانزیت شي وسو بل خصوص مونږه ګورو د غړ ګوډي کله سی کله بند غم وی زیرو زی ولی د مونږ ترمن رفت آمد اوسه پرې بند چې مونږه لار شو تر پګوډي پښتونخوا کې مونږه لوبي وکړو هغه دل تر وشي مونږه په ناورنګ او په خاور او په کوهاړ باندې په میرمشا باندې مونږه تل د خپل اونستر تنگ په څنګه تل لوبي وکړو هغه ته ومینه ورکو هغه دل تر وشي مونږ ته مینه راکې هغه دل ته مسابقات وکړي نو دغه مونږه پیغام ده.
په داسې حال کې چې په خوست کې د بایسیکل ځغلونې لوبغاړي او مینوال ډیر کم تر سترګو کیږي د دې رشتې د فدراسیون مسؤلین وایي هڅه کوي تر څو د سپورت هم د ودې زمینه مساعده کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دا معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
در نوریدونکو په نګرهار کې چې د جلغوزي او پراختګلون لري کاروانګرو ته د حاصل د ټولولو لپاره اسري د کرنی مسؤلینو قیچګان وویشلې چې په دې سره به د جنگلونو د ځانمنیدو مخه ونیول سي. زبیح الله غازی په دې اړه رپورت لري.
د نورستان کرنی اداره وایي په دغه ولایت کې د جلغوزو څبان د 3000 هکتار ځنګلونه شته چې دغه ځنګلونه د خلکو د عاید و خمن به بلل کیږي. د کرنی ریاست چې په خلکو د جلغوزیو د راټولولو اسریقې چې غانی شلیوای سکال بده کوکنارو د بدیل لپاره په 1500 جری بزمکه کې د جلغوزیو نوې ځنګل جوړ کی.
تقریبا واز مونږ وکول شو چې 1500 جری به نوې د جلغوزو ځنګل مونږه احداث کو. دا اوس مونږ تاسو ولیدل چې توزیم د لودله یو څلو شلقې چې غانی مونږ د خلکو لپاره توزیع کړ ترڅو د دې چې غانو په اسو کول شي دغه د جلغوزو کمې غوزي چې په ډیر اساني سره راټول کی او دا به د حاصل پر راټولولو کې ډیر مؤثر تمام شي ځکه چې یو فن مونږ د حاصل پر راټولولو کې رعایت نه ورکو او بل خوانه به د جلغوزو ورو ته کوم صدمه نه راځي.
هغه وایي کڅام په نورستان کې اوس کوکنار نه کرل کیږي خو د نوو پروژو په پلي کولو سره به د کاروانګرو ستونزې واري شي. ځایي خلک وایي نورستان کې ځنګلونه شته او د قومي ناغو په برکت د ځنګلونو د وهلو مخمنی ولیدا خو که د کرنې اداره دغه برخه کې کومک وکړي نو له ځنګلونو به دغه ولایت عاید لا پسې زیات شي.
چې په خا مونږ د جلغوزي غونډول ونه کې خطل هغه ځای بسم الله ونه څنډل یا کاندې وهل یا چې د تانګي ماتو انداغ سم ځای جلغوزي ښکول وشت دي
په نورستان کې چې خلک له کرنې وراخوا د ژوند تیرولو لپاره بل چاره نه لري مسولینې منی چې په کرنیزه برخه کې لکه څنګه چې ښایي هغه سې کار نه دی شوی او وایي که دغه پراختیایي پروژې پلي شي خلکو ژوند هم ورسره ښه کیدلی شي.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.